دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسئ دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان جمهوری ریاست د نوي حکومت د جوړولو لپاره په کابل کې د امریکا د سفیر د وړاندیز په ځواب کې ویلي چې په اساسي قانون کې د رایو کچه مشخصه نه ده د انډونیزیا په پایتخت جاګارتا کې سیلابونو د ښار نه ناحیې لاندې کړي او په لسګونو زره خلک بې کوره کړي او د اسرائیلو صدر اعظم چې د رشوت او بډو خوړلو په جرم د تحقیقاتو لاندې دی پارلمان ته یې د پنجشنبې په ورځ د مسؤلیت خواست وکړ
در نوریدونکو په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو افغان حکومت وایي چې د مشارکتي نظام اصل باید د راتلونکي جمهور رئیس د صلاحیت سره سمون ولري
مشارکت مشته یو اصل دی خدا ارتباط نسی د راتلونکي ولسمشر د صلاحیتونو سره سم
د انتخاباتو د څار ډلې وایي چې د انتخاباتو کمیسیون په پوره شفافیت کارونه پر مخ یوسي
اغه چې قانون وایي دغه په څوکات کې دی فیصله وکړي نه چې دې فرمایشونو د سیاسي لیدلورو پر مبنا باندې
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې د نړۍ د مطبوعاتو د تبصرو ځانګړی رپورت هم اوریدلی سي خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نو شبه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان جمهوری ریاست په کابل کې د امریکا د سفیر جان بیس د وروستۍ څرګندونو نه وروسته په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړولو چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلي چې د هغه هیواد اساسي قانون انتخاباتو کې د خلکو ګډون او د رایې وکشه نه ده مشخصه کړې جان بیس له طلوع نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي حکومت دې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د ګډون کچه د پاملرنې د یو ټول شمول حکومت په جوړولو فکر وکړي د جمهوری ریاست د واین مرستیال لطیف محمود امریکا غږ ته ویل
د اساسي قانون او د نورو قوانینو پر بنسټ هغه څوک چې له 50 څخه زیات رای ترلاسه کړي د راتلونکي ولسمشر په توګه دوی انتخاب کیږي د اساسي قانون په شاوکارت کې د نورو قوانینو په شاوکارت کې د مشارکت میزان یا سقف نه دی تعین شوی
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات چې روان کال د تل پښپګمه شو 1,000,000 او 840,000 او 301 افغانانو پکې ګډون کړو
یو امریکایی ډیپلوماټ ویلی د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد په راتلونکو 2-3 ورځو کې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د تاریخوالي د کمیدو په اړه خبرې وکړي په افغانستان کې د امریکا د سفارت دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د تاریخوالي کمیدو سره موافقه ونی کړي د امریکا او طالبانو ترمنځ به د خبرو پرې شوې لړۍ بیرته پایل نشي د امریکایی ډیپلوماټ ویل چې طالبانو په پاکستان کې د خپل مشرانو سره د امریکا د غوښتنې په سر سلا کړي چې اوس سفیر خلیل زاد غواړي چې له هغونه د خپل غوښتنې په اړه جواب ترلاسه کړي سفیر خلیل زاد د 13 دسمبر په میاشت کې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې له هغونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې و
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د هغو درې سو زره رایو په اړه څېړنه کوي چې لامل یې د کاندیدانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي وو د کمیسیون د وایان مرستیالې میرمن زرمینې کاکړ امریکا غږ ته وویل چې زیاترو کاندیدانو د همدغو جنجالي رایو په اړه شکایتونه ثبت کړي وو هغې وویل
هر هغه څه چې زموږ د بررسۍ نه وروسته زموږ لاسته راځي د قانون او طرز العملونو په اساس به عمل وکړو موږ ته انتخاباتي عدالت او انتخاباتي شفافیت اړین دی او موږ د قوانینو او طرز العملونو په اساس به قانوني او مشخص تصمیم په دې اړه ونیسو
د انتخاباتو د څار بنسټونو هم په دې ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د قانون په چوکاټ کې په شفافیت وګا او له سیاسي فشار پرته سب شوي شکایتونه وڅېړي
د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت د ماشومان د وضعیت په اړه ژور اندېښنه خودلې او ویلې دي چې میلیونونه افغان ماشومان له جدي ګواښونو او مختلفو ټولنیزو زیانونو سره مخامخ دي. د دغه وزارت سرپرست سید انور سعادت نن د پنجشنبې په ورځ د ماشومانو د خوندیتوب په تړاو جوړ شوې غونډې ته ویلي چې ماشومانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د ماشومانو د قوانینو د تطبیق لپاره عملي پلان ته اړتیا ده. همداشان د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیمه سمر په دې غونډه کې په ځانګړي ډول د معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وبله او وی ویل چې د دغه ماشومانو د لاسنیوي لپاره هیڅ ډول مرجع وجود نه لري.
د عراق په پایتخت بغداد کې د امریکا د سفارت په محوطه کې اوس آرامي ده. د ایران طرفدارو شیعه مظاهره کوونکو د چهارشنبې په ورځ د سفارت مخې ته غونډې وکړې او د سفارت یوې برخې ته اور واچو. د ریپورت خلاصه د نظرانی یوسفزی نوري.
روسته له هغه چې د کویت نه امریکایي سمندري ځواکونه په بغداد کې د امریکا سفارت ته ورسېدل، په عراق کې د ایران د ملاتړ نه د برخمنې ملیشه ډلې لوړپوړو مشرانو خپلو پلویانو ته د سفارت نه د وتلو امر وکړو. شورلکو ټوله ورځ د سفارت په فضا ګزمې وکړې، خو د ملیشو مشران دا ردوي چې دوی د فشار له امله وتلي دي. د تیارسي امر وروسته له هغه وشو چې ملیشا جنګیالو او د هغوی پلویانو د سه شنبې په ورځ په سفارت برید وکړو. هغوی په عراق کې د ایران د ملاتړ نه د برخمنو ملیشو په 15 مرکزونو د امریکا د هوایي بمباریو په غبرګون کې د سفارت هنداري مات او یو شمېر برخو ته ور ورتکو. په سفارت برید د واشنگتن او تهران ترمنځ د تاوتریخوالو زیاتېدل ښایي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
په عین وخت کې د یو تازه رپورټ له مخې په بغداد کې نن د حکومت په ضد بیا اولسي مظاهرې پیل شوې دي.
د جمهور رئیس ټرمپ شخصي مدافع وکیل د نیویارک په خوانی خروال روري جولیان وایي چې د سنا په مجلس کې به جمهور رئیس ټرمپ د ماخذې په محاکمې کې شاهدي ورکړي او په خپله وسه به د هغه د تبریه کولو او سپیناوي دپاره زیار وباسي. جولیان چې د ټرمپ د سیاسي ګوند لپاره د اوکراین په حکومت باندې د فشار اچولو په لړ کې مهم رول لوبولی و، په فلوریدا کې د سمندر اوبو په غاړه د جمهور رئیس لخوا د نوي کال د میلمستیا په مراسمو کې له خبریالانو سره په دې اړه د خبرو اترو په وخت وویل چې د شاهدۍ نه نیولې تر لاریون او لکچرونو پورې هر هغه څه چې په وسه وي د جمهور رئیس د دفاع لپاره به یې وکړي.
د ترکیه پارلمان له اوږده بحث نه وروسته د جمهور رئیس رجب طیب اردوان حکومت ته نن اجازه ورکړه چې په لیبیا کې د هغه هیواد د ملي ګټو د خوندي ساتلو په خاطر ترابلس ته د ملي توافق د حکومت په ملاتړ د ترکیه وسلوال ځواکونه د یغی جنرال خلیفه هفتر له ځواکونو سره د جنگ لپاره ولیږي.
په فرانسه کې تقریبا 9 ورځې کېږي په مسلسله توګه د اورګاډي د کارګرانو اعتصاب دوام لري او د حکومت له خوا د تقاوت او ماشونو په قانون کې د اصلاحاتو په ضد مظاهرې هم جاری دي. د ای پی اژانس وایي دومره اوږده اعتصابونه چې دا ځلې د فرانسې کارګرانو د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د اقتصادي اصلاحاتو په خلاف کړي، د 1980 میلادي لسیز په دوران کې د اقتصادي تنګسي په وخت هم نو شوی. مکرون د سه شنبې په ورځ په یو تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې د تقاعد او بیمې قانون به حتما اصلاح کیږي، خو له حکومت نه یې وغوښتل چې د روغې جوړې ولار دی ولټي او د کارګرانو د اتحادیو له مشرانو سره د خبرې وکړي.
دا واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د انډونیزیا په پایتخت جاګارتا کې د سختو بارانونو نه وروسته د سیندونو اوبه له مرګونه اوښتې دي. له 10,000 نه زیات خلک بې کوره شوي دي او درې نهیې سیلابي اوبو لاندې کړي دي. د ژغورنې کارکوونکو تر اوسه پورې 23 کسانو مړې راایستلې دي. په ټول پایتخت کې برېښنا قطع شوې ده او حکومت اعلان کړی دی کوشش کوي چې د زلزلو او سیلابونو په وجه باندې دغه هیواد پایتخت له جاګارتانه په ختیځ کې د کلیماتان ولایت ته واستوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د رشوت اخیستو د تحقیق په تور د تحقیقاتو لاندې د لوی څارنوال لخوا رسمن د جرم په ارتکاب تورن شوی او د محاکمې له ګواښ سره مخ دی. پارلمان ته یې د پنجشنبې په ورځ د قانوني مسؤلیت خواست وکړ. نتنیاهو ادعا کوي چې بې قصوره دی، جرم نه دی کړی او نیت لري چې له ډیرو نورو کلونو لپاره د اسرائیلو مشري وکړي.
د بیسبال د لوبې مشهور امریکایي لوبغاړی ډان لاریسن چې د 1956 میلادي کال د بیسبال په نړیواله لوبه کې د قهرمانۍ مډال ګټلې و، د چهارشنبې په ورځ د نوي کال په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د ایډیاهو د ایالت په یو روغتون کې مړ شو. هغه د تنفسي جهاز د سرطان ناروغي لرله.
په استرالیا کې د هغو خلکو د ایستلو او خوندي ځایونو ته د انتقال چاره پیل شوې دي چې د ځنګلي اور په لمبو کې د سوځېدو له خطر سره مخامخ وو او د اور د لمبو په لاره کې کورونه پراته دي. د اسرائیل د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن د پنجشنبې په ورځ وویل چې حکومت د دې ستونزې سره د مقابلې لپاره په پوره هماهنګۍ منظم پلان په پام کې لري. د سمندري پوځ بیړۍ او الوتکې د وکټوریا او ایست ګیبنز لند د سوځېدلې سیمې نه د ایسار پاتې شوو کسانو د رایستلو او ژغورلو هڅو ته دوام ورکوي. د زرګونو کورونو برېښنا پرې شوې ده او په مغازو کې د ضروري مواد مخ په کمېدو دي. په یو بل خبر کې د تایوان پوځ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال شین آی مینګ او اتک نور لوړ پوړي پوځي افسران د امریکایي سخت بلیک هاک ډوله نظامي هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې وژل شوي دي او درې تنه لوړ پوړي جنرالان ټپیان شوي دي. هلیکوپټر د ټیپي د هوایي ډګر نه له پورته کېدو څو شېبې وروسته راولویده.
دا او د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کړنو په اړه د یو بس افغان ګډون کوونکی د افغانانو سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ستاینه کوي خو ادعا کوي چې په سیاسي ډګر کې ملګرو ملتونو خپل د بې طرفۍ رول نه دی لوبولی. ملګرو ملتونو دا ډول انګیرنې نه مني. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواری رپورت ته.
د افغان مطالعاتو مرکز نن د پنځشنبې په ورځ په دغه مرکز کې په تیرو څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول او کړنو باندې یو بحث ترتیب کړی و چې دغه بحث افغان وینا کوونکو په داسې حال کې چې افغانانو سره د بشري مرستو د برابرولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د هڅو او فعالیتونو ستاینه کوله. په سیاسي ډګر کې دغه ادارې په کړنو انتقادونه وکړل او ادعا یې وکړه چې په تیرو څلور لسیزو کې په سیاسي ډګر کې دا اداره بې طرفه نه وه. د غزنی ولایت څخه په ولسي جرګه کې یو استازي عبدالقیم سجادي په ګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیکل، د افغانستان دفاع وزارت پخوانی مرسل تمیم اسی او د ولسی جرګې پخوانی غړي میرمن پرخونده زارا نادری په دې مسله د خبرو پر مهال د ملګرو ملتونو رول په دوه برخو ویشه او ویل چې په بشري برخه کې افغانان سره د ملګرو ملتونو په مرستو هیڅوک سرګی نشي پټولې. عبدالقیم سجادی ویل چې افغانان ته د مرستو او خدماتو د رسولو په برخه کې هم مرستې رسول شي او هم د ساري او میکانیزم شتون درلو چې په ترس کې دغه ټولنی د یو بیطرفه سیاست لمخې خلکو ته مرستې رسول.
اما در عرصه سیاسی متاسفانه
خغلی سجادی ویل خو په سیاسي دګر کې متاسفانه بیا هم د بیطرفۍ د سیاست سپارښتنه په عمل کې به د ستونزو سره مخ وي.
مشکل رو برو خواهد.
خغلی سجادی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا منشور دی دونې په محل ویل چې سوله ټینګیدل او ملکی وګړو خوندیتوب د دغه شورا په منشور کې شامل موضوعات دي. هغه ویل چې د تروریزم څخه یو داسې تعریف چې ټول پرې یو خلوي هم نشته دي. د همدې بحث یو ګډون کوونکی تمیم اسی ویل چې باید د ملګرو ملتونو خو کارون ته ویل شي او ناسمو کارونو یادونه هم شي. هغه ویل دغه خ باور لامل چې افغانان په ملګرو ملتونو لري د دغه ادارې د رول او کړنو په اړه هم دغه ترمنځ یو مختلف نظر وجود لري. هغه لیاسي دا وکړه چې افغانان د ملګرو ملتونو سیاسي څنګه په اړه مثبت نظر نه لري.
یکی از موضوعات را منې سي افغان کوم بلند
تمیم اسی ویل یو موضوع چې د افغان په توګه غواړم ویم د ملګرو ملتونو په بیوروکراسي کې د نړیوالو کارکونکو په توګه په ډیر کم شمیر د مسلکي افغانانو نشټون دي. هغه په دوه کې طالبانو سیاسي دفتر سره د نړیوال ټولنې اړیکې او خبرې د نویو ملسیزي د وضعیت سره چې د افغانانو پرته په جنوب کې د پاکستان سره د بهرنیو سرو هیوادو په ګډون خبرې روانې وي مقایسه کړي او اندېښنې وښوده چې ممکن د جنوب د خبرو تیروتنې بیا تکرار شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونامه دفتر مرستیال ټوبي لیزر دې بحث په وینا کې د افغان کارپوهانو انتقادونه ونه منله او ویل چې ملګري ملتونه په پوره بې طرفۍ سره افغانانو سره هم په سیاسي او هم په بشري برخو کې مرستو ته دوام ورکوي. ټوبي لیزر په افغانستان کې د ټاکنو په برخه کې د ملګرو ملتونو د رول یادونه وکړه او ویل چې دا اداره په پوره بې طرفۍ سره افغانانو سره د ټاکنو په برخه کې مرستې کړي او کوي. هغه د ښه حکومتوالۍ په برخه کې هم افغانانو سره د مرستو یادونه وکړه. همداشان ټوبي لیزر د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د هڅو یادونه وکړه او ویل چې یوازې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو سره مرسته کولی شي. خاغلی لیزر ویل زه په دې باور نه لرم چې سوله به یوازې د یو هیواد او د طالبانو ترمنځ د خبرو په پایله کې ټینګه شي. دا به په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګېدو سره مرسته ونه کړي. هغه د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د افغانانو ټول اساسو په ګډون د بین الافغاني خبرو ترسره کیدل مهم وګڼله او ویل چې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره باید د خبرې د ټول افغانانو ترمنځ ترسره شي.
د
امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي د هغو 300,000 رایو په اړه به جدي څېړنه وکړي چې له امله یې د کاندیدانو ترمنځ جنجالونه او اختلافات رامنځته سوي وه. د دغه کمیسون د چارواکو په وینا په 30 ولایتونو کې د شکایتونو څېړل پیل کړي او یوازې د هلمند په ولایت کې د تخنیکي ستونزو له امله دا بهیر نه دی پیل سوی. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زرمینې کاکړ امریکا غږ ته وویل اکثره کاندیدانو د 300,000 هغو جنجالي رایو په اړه شکایتونه کړي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل مرکزي سرور ته پورته کړي او ورته اعتبار ورکړی دی. د اغلی کاکړ پر وینا د شکایتونو کمیسون به د دغو جنجالي رایو په تړاو شوي شکایتونه په جدي ډول وسیړي.
هر هغه څه چې زمونږ د بررسۍ نه وروسته زمونږ لاسته راځي د قانون او طرز العملونو په اساس به عمل وکړو. مونږ ته انتخاباتي عدالت او انتخاباتي شفافیت اړین دی او مونږ د قوانینو او طرز العملونو په اساس به قانوني او مشخص تصمیم په دې اړه ونیسو. 300,000 جنجالي رایې زمونږ د څېړنې لاندې دي او مونږ به انشاءالله په جدي توګه دا 300,000 شکایتونه وڅېړو.
هغه دغه راز ویل خای د ټولو شکایتونو د سیړلو په نتیجه کې د کاندیدانو د رایو په شمیر کې زیاتوالی او یا کموالی راشي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د جنجالي رایو په اړه د قانون په چوکاټ کې په شفافه توګه او له فشار پرته ثبت شوي شکایتونه وسیړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
موږ وړاندیز دا ده چې د شکایت کمیسیون هر هغه شکایت چې دوی ته رادی شوی ده د قانون سره سم د ټولو مسنداتو مدارکو په رڼا کې فرصتونه مساعد کړي هم مشتکه علیه ته هم هغه چا شکایت کړې ده او وروسته له هغه نه هغه څه چې قانون وایي د هغه په چوکاټ کې دوی فیصله وکړي. نه ده چې د فرمایشونو د سیاسي لیدلورو پر مبنا باندې چې بیا دا د دوی حیثیت پروسس هم
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شمیرو په اساس د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه 14,500 شکایتونه ثبت شوي دي. دغه کمیسون وایي چې په 30 ولایتونو کې د شکایتونو څېړل پیل کړي او یوازې په هلمند ولایت کې د تخنیکي ستونزو له امله دا بهیر لا تر اوسه نه دی پیل شوی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
ل دوه جنجالي ورځو ورسته نن پنځشنبه د عراق په پایتخت بغداد کې د امریکا سفارت په محوطه کې حالت آرام و. د ملیشو مشرانو خپلو پلویانو ته له سیمې څخه د وتلو امر کړی دی خو قهرجنو مظاهره کوونکو په تیرو دوو ورځو کې د سفارت په محوطه کې کړکۍ او امنیتي موانع ماتې کړې او د سفارت ځینې برخې یې سوځولې او د ډبرو ګزارونه یې وکړل. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په عراق کې د وروستیو پیښو له امله اوکراین او څلورو نورو هیوادونو ته خپل پلان سوی سفر وځنډاوه. تکل سوی نوموړی نن په عراق کې وای خو په عراق کې د رامنځته سوي مشکل د مدیریت له امله خپل سفر وځنډولې. نور حال په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغه چې له کویت څخه امریکایي سمندري ځواکونه او جنگي هلیکوپټرې په بغداد کې د امریکا سفارت ته ورسېدې په عراق کې د ایران لملاتړ څخه د برخمنې ملیشه دلیل ورپورو مشانو خپلو پلویانو ته د سفارت څخه د وتلو امر وکړ. چورلا کوټول ورځ د سفارت پر فضا غزمی وکړي خو د ملیشو مشان دا ردوي چې دوی د فشار لامل وتل دي. موږ د دې پروا نه لرو چې الوتکې زموږ پر سر پرواز کوي او نه هم دا راته مهم دي چې امریکا نور پوځیان راولي. برعکس دا د امریکا حکومت ته یو
د تیرسي امر وروسته لغه وشو چې ملیشه جنگیالوی او د هغوی پلویانو د سه شنبه په ورځ پر سفارت برید وکړ. هغوی په عراق کې د ایران لملاتړ څخه د برخمنو ملیشو پر 15 مرکزونو د امریکا د هوایي بمباریو په غبرګون کې د سفارت په محوطه کې کړکۍ ماتې کړې او ځینو برخو ته یې اور ورته کړ.
پر سفارت برید د واشنگتن او تهران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتې دلخی. جمهور رئیس ترامپ د سیشن به پورا ټویټ وکړ او ویل چې ایران په عراق کې د امریکا پر سفارت د برید رهبری کوي. هغه وویل ایران د دې کار بشپړ مسولیت لري، خو د نوي کال په لومړۍ ورځ ترامپ جګړه غوره ونه ګڼله.
سوله خوښیږي، ایران باید د نورو په پرتله زیات د سولې غوښتونکي وي. زه اټکل نه کوم چې جګړه پېښه شي، ګمان نه کوم چې ایران دې هم جګړه وکړي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د چهارشنبه په ورځ ځواب ورکړ.
باز اون جناب توییت کرده،
هغه خاغلی بیا ټویټ وکړ چې ایران په عراق کې حالت کنټرولوي او امریکا به ځواب ورکړي. لومړی، تاسې هیڅ ناوړه کار نشئ کولی، دا د ایران سره ربط نه لري. دویم، منطقي اوسه.
په امریکا کې کارپوهان وایي پر سفارت برید له عراق څخه د امریکا د ایستلو لپاره یو پلان شوی کار و چې کیدای شي ناوړه پایلې ولري.
If the Iranians continue to try to
موږ خاید امریکا سخت جواب وګورو چې کیدای شي په عراق کې دننه نوي، دا به ممکن د ایران په خاوره او یا هم کومبل ځای کې وي چې کتایب حزب الله پکې کمزور دي. لکه په سوریه کې چې د یکشمې په ورځ د هغوی پر مرکزونو بریدونه وشول، بناً دا دقیقا یو ډول وضعیت ښکاره کوي چې ممکن د جګړې د پراخېدو لامل شي.
اوس مهال د جګړې احتمال ډیر نه معلومیږي، خو تاوتریخوالی لا هم زیات دی. دا معلومه نه ده چې دا حالت به څومره وخت لپاره دوام وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبر او نظر، افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان وضع ته کتنه کړې. برطانیې ورځپاڼه انډیپندنس د کابل د ککړې هوا په اړه لیکنه خپره کړې ده او د هغې خطرونو ته اشاره کړې. په لیکنه کې راغلي چې له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت او مسؤولو بنسټونو د کابل د هوا د ککړتیا مخنیوي ته پاملرنه نه ده کړې. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال ښاغلی مدقق وایي
ټول دولتي ادارات په مسؤولانه شکل باندې چاپیریال او د چاپیریال ساتنې ته لومړیتوب ورکړي او په جدي شکل باندې یو نظارتي میکانیزم رامنځته شي تر څو دغه ټول ادارات دغه پلان عملي کړي. که چېرته نه عملي کېږي، د قانون پر رڼا کې دولتي مربوطه ادارات باید حداقل عادي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي تر څو د چاپیریال په حق باندې دوی ځواب ووایي او دغه مسله د چاپیریال ساتنې موږ داسې یو ځای ته اوچته کړو تر څو ټول خلک چاپیریال ساتنې ته توجه وکړي.
له کاناډا خپرېدونکي ډیجیټل ژورنال خپرونې هغو راپورونو ته اشاره کړې چې وایي وسلوالو طالبانو افغانستان کې له یوې اونۍ اوربند ملاتړ کړی. د طالبانو مشرانو ترمنځ په یو اوربند د سلا کېدو راپورونه ځینو رسنیو خپاره کړل، خو وروسته د طالبانو یو شمېر سرچینو رد کړل او ویل چې په دې اړه لا هم سلا مشورې روان دي، خو افغان حکومت بیا د خبرو تر پیل مخکې په اوربند ټینګار کوي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل وایي
اوربند اړتیا ده، اوربند بالاخره باید وسی ځکه چې اوربند د افغانستان د خلکو ضرورت دی. اوربند نه تنها دا چې زموږ یو لویه او ملي اړتیا ده، په دا اساسي ضرورت دی. تر څنګ دا کولای شي چې د سولې پر پروسه باندې اعتماد ډیر کړي.
مارجن وار ان انسټیټیوټ خبرونه لیکي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو ځواکونه له افغانستان ووځي، باید په مسؤلیت دا هیواد پرېږدي. خبرونه له افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو د وتلو لپاره د مناسب استراتیژۍ یادونه کړي. خو څه ډول مناسبه ستراتیژي؟ سیاسي مبصر مشتاق رحیم امریکا غږ ته وویل
نو زه فکر کوم تر ټولو بهتره لار دا ده چې لومړی د سولې بحث نهایي شي او د سولې تړون وشي، د هغې نه وروسته د ځواکونو د وتلو په اړه باندې مشترکه فیصله یو مهالویش باندې فیصله وشي او د هغې نه وروسته د سولې د بهیر سره د مرستې په لړ کې باندني پوځونه هم د افغانستان څخه د وتلو بهیر پیل کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي له طالبانو سره د امریکا د خبرو د بې نتیجې کېدو سره سره په تېر یوې اونۍ کې داسې اوازې خپرې شوې چې طالبان به اوربند وکړي. که څه هم طالبانو دا اوازې رد کړي دي، خو د واشنگتن پوسټ په باور دې ډلې د سولې یوې ناڅرګندې موافقې ته چمتووالی هم ښکاره کړی دی. خو آیا طالبان به اوربند ومني؟ پخوانی طالب چارواکی عبدالسلام ضعیف امریکا غږ ته وویل
تر ډیره د اوربند مسله به ډیر مطرح نه کی، یوازې دا چې امریکایان وړاندیز کوي چې د قرارداد یا د مسودې د لاسلیک وړاندې باید د حد اقل د لسو ورځو دپاره د تشنج کچه راکمه سي او داسې یو پیښه ونه سي چې په هغه سره بیا دا پروسه ودرېږي. اما دا تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا د تشنج کچه په کومه اندازه باندې راکمېدلی سي او د طالبان د خوا به شرایط څه وي. نو دا به د وخت نه وړاندې خبرې که زه ووایم چې شرایط به څه وبه ګورو. تر اوسه موږ هم انتظار لرو که تاسو چې انتظار یاست.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د نورستان اوسیدونکي او د لرګیو د کارخانو خانه خاوندان وایي چې په دغه ولایت کې د لرګیو د صنعت پراختیا ته پاملرنه نه ده سوې. زموږ خبریال زبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ لري.
اته د شکلن عبدالرازق له تیر دوو کلونو راهیسې د نورستان مرکز پارون کې د لرګینو توکو په یو کارخانه کې کار کوي. هغه د نخترو په لرګیو کې ګلکاری کوي. وای له دغه هنر سره مینه و.
دل د مونږه شروع کړی اس مخته نزي په دې چې دلته نورستان نه بار نزي او زمونږ په کار کوم چې همداسې پټ پاتې دی. مونږ غوښتنه چې د دولت نه چې زمونږ دپاره لار زمینه برابر کړي او هم دولت ته به ګټه پاتې شي او هم مونږ ته به دا کاروبار مخ وړاندې لاړ شي.
نورستانیان وایي د تیرو 13 کلونو په موده کې دولت د دغه ولایت د لرګیو صنعت پراختیا ته لازمه پاملرنه نه ده کړې، بلکې نورو ولایتونو ته د دغه ولایت د لرګیو د لیږدولو له بندیز سره د یاد صنعت د پراختیا مخه نیول شوې ده.
او د دې لپاره چې د کارخانه فابریکی جوړی کی دغه کندنکاری د پاره نو یو بچی د اقتصاد ور سره پیوړی شي، بل به زمنګه وګړو ته کار پیدا شي. نو دا ډیر ښه کار دی او مهم کار دی. موږ د دولت د رهبریت نه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې چې ده موږ ته همکاري وکړي او کار وکړي.
د لرګیو د کارخانو مسولین وایي په خپل شخصي لګښتې د لرګیو صنعت د ورکیدو مخه نیولې او دغه صنعت د پراختیا لپاره تر خپل وسې هڅې کړې. خدای چې نور ولایتونو ته د نورستاني لرګیو وړل بندي نو کار سم پرمختګ نه کوي. د نورستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دغه ولایت کې د لرګینو توکو د جوړولو لپاره کارخانه جوړې کړي او دغه صنعت د پراختیا لپاره کوټلي ګامونه واخیستې شي.
دغه ته د لرګي صنعت ډیر پرمختللی دی او خصوصا د نورستان د کامدیش لاسی صنعت د لرګیو پاکله چې کوم دی هغه نړیوال شهرت لري، خلک ډیر خوښي. خو متاسفانه باید ووایم چې د دغه صنعت وده ورکولو لپاره اوس بازار نشته او یا هم اجازه نه ورکول کیږي چې د دې صنعت څخه د افغانستان نور ولایتونه هم برخمن شي.
د نورستان چارواکي مانی چې دغلته د لرګیو له بندیز سره د یاد صنعت د پراختیا مخه نیول شوې. خو وايي په لرګیو د بندیز لګولو هدف دا دی چې د ځنګلو د وهلو او د لرګیو د قاچاق مخه ونیول شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وايي هڅه کوي د لرګیو صنعت ته پراختیا ورکړي او هم د قاچاق مخه ونیول شي.
موږ دواړو طرف ته متوجه یو، هم دې ته متوجه یو چې څوک بیرویه یا غیر قانونی ډول باندې ونی ونه وهي تنها د وچو لرګونه چې غورځېدلې د هغوی نه استفاده وشي او هم د دې خلکو لاسي مصنوعات چې کوم جوړیږي هغې ته بازار پیدا.
د څو خبرونو غټکی لږ تر لږه 840 کسان د سوډان په ناقراره ولایت دارفور کې د ټوپکوالا او پټزو کې وژل شوي دي او 200 کسان ټپیان شوي دي. په دارفور کې د عربو او افریقایي قبایلو ترمنځ لټرې مودنه وسلوال شخړې روانې دي. د ترکیې پارلمان له اوږده بحث نه وروسته د جمهور رئیس رجب طیب اردوان حکومت ته اجازه ورکړه چې په لیبیا کې د خپل هیواد د ملي ګټو د خوندي ساتلو په خاطر ترابلس ته د ملي توافق د حکومت په ملاتړ وسلوال ځواکونه واستوي. د جاپان چارواکو د پنځشنبه په ورځ د موټر سازۍ د غ شرکت نیسان د پخوانی مشر وارن جاري کړی. ګوسن چې د اختلاس په تور په توکیو کې چارواکو ته مطلوب وړم ورځ په خپله شخصي الوتکه کې په غلا بیروت ته ورسېده. د استرالیا حکومتي چارواکو دغه هیواد له جنوبي برخونه د زرهاو خلکو په ایستلو پیل کړی. د استرالیا د نیو جنوبی ویلز ایالت او وکټوریا ایالت په شمول په زیاتره برخو کې 200 ځنګلي اورونه لګیدل دي. د ګرمۍ درجه د 40 درجو سانتي ګراد نه لوړه شوې ده.
قدرمن اوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.